علیکم، دا مشال ریڈیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو کتا سو د مشال ریڈیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې نوی چولې غوا چوي د غیل لارې تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه اوریدل شي. دا سه اوریدونکو تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي.
مشال ریڈیو دا بے طرفه تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د تسکین مانیروال د شاعرې په اړه معلومات درکو. تسکین مانیروال د پښتو یو پیژندلې شاعر دی. هغه د سوابې د مانیرې سیمې اوسیدونکو او د سکول هډ ماسټر هم پاتې شوی و. تسکین مانیروال په 2022 کال کې لنډه سترګې پټې کړې. هغه د خپلې شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی وو، خو نوره شاعري د کتاب په شکل کې نه و چاپ کړی. وروسته بیا شاعر انور مانیروال د تسکین مانیروال شاعري راغونډه کړه او د کلیات په بڼه یې چاپ کړه. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک له انور مانیروال سره د تسکین مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا مشال رادیو ده.
تسکین مانیروال د پښتو ژبې خاغه شاعر ده چې د شاعرۍ سره سره د خپلو خویونو او د ژوند د انداز له وجې په ادبي حلقو کې او په خپله سیمه کې په کافي اندازه مشهور وو. خاغه د خپل کلام سره برخه په خپل ژوند چاپ کړې وه، خو ډېر کلام یې ناچاپ پاتې وو. لا ښه مرغه د تسکین مانیروال یو بل ملګري او کلیوال انور مانیروال چې په خپله هم ښه شاعر او لیکوال دی، د هغه کلام راغونډ او د کلیات په بڼه چاپ کړو او د تسکین مانیروال مینوالو دا ویره یې ختمه کړه چې د هغه کلام به ورک یا ضایع شي. د انور مانیروال سره مستاسو د پاره د تسکین مانیروال د شاعرۍ او شخصیت په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
سلامونه انور مانیروال صاحب، تاسو څنګه یې؟ ستړي مشي، جوړ په خیر.
السلام علیکم راشد خټک صاحب، جوړ په خیر. څنګه له خیر دی؟ ډیر زیاته مننه چې د خپل ګلګل اوریدونکو سره مخامخ کړم.
مانیروال صاحب، درته وایم چې د تسکین صاحب د کلیات چې دي د دې د چاپولو پریکړه مو څنګه وکړه؟
ډیر ګران خټک صاحب، د تسکین صاحب یو کتاب د غوی په ژوند باندې چاپ شو چې ښه خوش سارا وي. دا د غوی یو نظم و دویل شي یا سندره و دویل شي چې په 1900 کې لیکلی و. بیا د سندرغاړو هغه ټیم خو داسې موسیقي دومره په دغه کې نه وي، خو بیا هم دا چې کوم د رباب منګي او د سیتار خلکو نو دوی به دا ویله او ډیر په شوق به ویله او خلکو به په دې حجرو کې اورېدل، نو دا ډیره زیاته مشهوره شوې وه په ولس کې. بیا خو د وروستو بیا خو خو سندرغاړو هم ریکارډ کړه او ویلې دا، نو د هغې کتاب نوم چې ښه خوش سارا وي. دا غالبا 2010 بی دغه رانه ایر دی، خو 2010 کې یا 2011 کې دا کتاب چاپ کړه او دا تسکین صاحب خپل چاپ کړه. زمونږ دلته کې یو ملګری دی سید عادل، دا غي او تنظیم او زلمه د بی تړونو دا سیسنو مو، نو دا سید عادل وته ترتیب جوړ کو تسکین صاحب دی په شریکه باندې دا کتاب چاپ کو. کله چې بیا تسکین صاحب وفات شو نو دا کتاب چې دی دا خوش سارا و، نو دا کتاب کیټ کې ختم شو او مونږ ته اکثر د یو د بلې غاړې به ملګرو دا ټلیفونونه کول یا چې په ترته میفلونو کې ملاو شو، نو د تسکین صاحب د دغه کتاب غوښتنه به کوله. نو بیا هم دغه سید عادل ملګری چې دی هغه راته وویل چې یاره دا تسکین صاحب دا کتاب چاپ کوو. نو بیا ما دا فکر وکړو چې یاره دغه کتاب چاپ کوو نو زه سره لږ ډېر شاعري که دغه ناچاپ هم وي نو هغه به ورسره ملګري او بس چاپ دی. او دا غوی مسله دا و چې غوی به دا شاعری لکه دا یو ځل دا چې کوم دا ښه خوش سارا و کتاب چاپ شو نو دا هم غوی به باقاعده په ډایری کې نه لیکله. نو یو ځل مرض ولما لکه یو ډایری راواغست او ما وته چې موږ به هغه ته ماسټر صاحب وی کنه، ما وته ما په دې کې دا شعر مهرباني وکړه دا شعرونه په دې کې لیکه چې کوم ته دغه کې نو هغه دې ډایری کې لیکه. نو خو دا هغې نه پس بیا لیکل شروع کړو اسې د چرته د اخبار په یو ټوټه به ولیکل او چې ته په یو کاغذ په جیب کې به سره پروت و چې ته ریمن غوندې کاغذ به هغه ډایری کې لیکلو دغه کتاب چې چاپ شو بیا نور کاپو ماپو کې ځای په ځای سره لیکل کړو مې بیا غرواره سره رابطه وکړه نو هغه راته وویل چې را زه ګورم که سیزونه کاپیانې سې وینو هغه به زه را پیدا کړم در بیګم نو بیا هغه چې کاپیانې ډایری را پیدا کړي مال یې را کړي نو هغه داغې قتل ډېر ګران کار و خټک سے ځکه چې یو دوه درې شعرونه دا ځای نو یو شعر هغه ځای چې ته په یو کاغذ په یو ټوټه چې ته د اخبار په یو ټوټه نو هغه ټول سیزونه ما بل دغه کې ولیکل کاپای کې چې کوم دې لیکل وو نو هغه بیا ما دغه زوړ کتاب سره هغه لکه یو ځل وکتلوم چې کوم سیزونه دی کې چاپ شوي چې هغه پکې دوباره نه شي دغه شان بس هغه بیا کمپوز کړه او دغه ملګري سید عادل هغه د خرچه بیا هغه وکړه او چاپ یې کړه
نو تاسو خو تاسو تسکین صاحب دواړه د یو کلی هم یې خو دوی درنه په عمر کې زیات وو دا راته ویل شي چې تاسو په لومړي ځل دوی ولیدو هغه کیسه درته یاد ده چې څنګه مو ولیدو لومړی ملاقات چې تاسو کېدو څنګه وو تسکین صاحب سره تاسو یې اول مو دوی سره پېژنګلو څنګه وشو هغه وخت کې تاسو لیکل کول کنه شاعري مو کوله کنه مو کوله ادب سره مو سره تعلق وو کنه
خټک صاحب زمونږ او د تسکین صاحب د کورونه بالکل یو ځای دی کنه داسې بس یو محله و ته ویلی شي محله خو زمونږ بیله بیله خو بس داسې دوه درې منټ لارې زمونږ د دی کورونو دردامین ځانو مونږ خو د وړوکوالي نه به لکلی ده او دلته بیا زمونږ دی اول په پرایمري سکول کې استاد وو زمونږ پرایمري سکول کې زه به ما پر دغه کې سبق وی زه دغه ټایم به دویم دریم کې به هم دی هلته زمونږ په سکول کې بیا د دې پروموشن شو بیا ایس ایس ٹی پوسټ باندې لاړو کنه نو لکه داسې خو لیدل قتل به ورسره کېدل خو باقاعده د شعر و ادب او یادا نو دا داسې وه چې زمونږ دلته کې د خیر ښېګړې او تنظیم و کامي ځوانان مانېرای نو مونږ یو کلتوري ماښام کولو په 1993 کې نو هغه کلتوري ماښام کې لکه مشاعره هم وه په هغې کې د موسیقۍ محفلم و نو هغې اجلاس ته مونږ دا عزیز مانیروال او تسکین صاحب راغلی وو دواړه نو دغه ټیم ما شاعری کوله داسې لږ ډېر شاعری به ما کوله نو ما یو نظم لیکلو په کامی ځوانانو باندې او ما چې دا به په هغې کې لکه مونږ دغه کوو وایو به او هغه سندرغاړې ووایي دا زمونږ ترانه غوندې وه کنه دغه کامی ځوانان نو په لومړي ځل هغه زمونږ چې کوم اجلاس وو نو هغې کې ما دغه ترانه وویله او تسکین صاحب لکه واورېده او دغه چې وپ کې چې یاره دې کې دا لفظ داسې او داسې په کار دی نو هغه ګپ مپو لګېده دغه ورسره زما غړومبنی ملاقات و نو د هغې نه پس خو بیا زمونږ دلته کې یو ټولنه وه کام کلم صحابه نو هغې ته به زه ورتلم نو تسکین صاحب هغې ته هم کله کله راغی خو هغه به باقاعده اجلاسونو مشاعرو ته به بالکل نه تلی چې ته به زه به مونږ بعضې وخت دغه ته مشاعرې لبوتلو نه بتلو بس هغه یو عجیبه ځان له طبیعت و خو بیا دغه ادبي دغه چې مونږ هغه ټولنه وه هغې کې به اجلاسونه دغه کېدل نو بیا زمونږ عزیز مانیروال او نورالامین یوسفزی پروفیسر انوریجان انور صاحب او داسې نور زمونږ ډېر ملګري وو سردار علي سردار او تصور مانیروال کې سر مانیروال جان بهادر لالا نو دا مونږ د صوابای په دې بازار کې یو هوټل و تسکین صاحب به مازیګر هلته ناست و نورالامین یوسفزی به د شاه منصور نه راغی مونږ به د مانیرای نه لاړو او تقریبا دوه درې کاله مونږ څنګه چې هغه لاهور کې هغه پاک ټی هاوس و کم یو هغه وه د شاعران ادیبان دا زمونږ هغه ټی هاوس و په دې کې به مونږ تر ماسخوتن تر بانګونو پورې به مونږ ناست وو ګپونه به هم لګول ادبي او سیاسي او نور بلا ګپونه به هم لګول نو تسکین صاحب سره بس بیا زمونږ دغه دغه جوړ شو بیا هغه تر اخره پورې جاري وو
کلیات خو چې ما وکتل تاسو ډېره خواري هم کړې ده په دې باندې داد هم درکو او مننه مو هم کوو د پښتو ادب د یو لوستونکي په حیث چې دا مو راغونډ کړل لوی کار مو وکړو نو خو دې کې خو غزلې هم دي سندرې هم دي بدلې هم دي او ماهی هم دي پکې نو نو ډیر داسې متنوع غوندې کلیات دي. ما داسې فکر کوو چې تسکین صاحب د غزل شاعر دی، خو دوی خو هر څه لیکلي دي. کېدای شي مخکې زما د نظر نه دومره سیزونه نه وو تیر شوي په د کلیاتو کې مې ولیدل. ستاسو په خیال د دوی زیات رجحان یا میلان د کم صنف طرف ته و، غزل ته، نظم ته، سندرې ته؟
تسکین صاحب زه دا وایم چې هغه بنیادي طور د غزل شاعر و، غزل ډېر مټې پې برو، خو په هغه کې دا یو کمال و چې هغه به تجربې کولی داسې په دې کافیو کې وې، داسې نوې نوې کافی به راوړي. بلا لکه زمونږ هغه چې دي کلاسیک هغه ډېر زیات هغه ته یاد و، کوم زمونږ کلاسیکي شاعران چې دي، علی خان بابا او حمید بابا، خوشحال بابا، نو د دې شاعري و ته ډېره زیاته یاده وه. او په دې کافیو په دې باندې به هغه ډېر تجربې کولې. دک شان بیا په صنفونو کې به هم هغه داسې نویوالی پیدا کوو، لکه یو زه تاسو ته ووایم چې هغه یو خیری په عنوان باندې هم هغه یو نظم غوندې لیکلو، لکه خپل جانان ته خیری کې خیری کې، نو بیا په آخره کې وایي چې دا خیری مې د یار په حق کې قبولې په دعا کړه، داسې یو نظم دی. اوس خو دا وخت دوره نه لګري، ما به تاسو هغه پوره نظم بیا اورولو. داسې د اترن په دغه باندې هم یو سندره لیکلې ده، داسې ډېر ښه نظمونه هم لیکلي دي، یا لکه دا خپله پی جنګلو چې کړې ده، په معنی رای کې اوسم د ښکلو ځای کې اوسم، نامه تسکین لرم، په عشق یقین لرم، واده مې نه ده کړی، لاړ به شم زه نیمګړی، شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم. نو دا داسې ډېر مثالونه شته دي چې هغه داسې د نویوالي کوشش کړی دی. نو خو بنیادي طور بدلده وم چې هغه غزل شاعر و، غزل یې ډېر ښه لیکلی دی او ډېر خوندور غزل یې لیکلی.
دا چې چاپ شول د کلیات خلکو ته ورسېدل، د ادب مینهوالو ته یا د تسکین صاحب مینهوالو ته، نو عکس العمل یې څنګه دی؟ خلک څه وایي؟ فیډبیک یې څنګه راغلی دی؟
د عکس العمل خو ډېر ښه دی، خلکو ته ورسېد او خلکو واغسته، قیمتن یې واغسته. حال دا دی چې لکه په نن وخت کې کتاب سوک اخلي هم نه په پیسو باندې. نو د تسکین صاحب دغه کلیات زما په خیال چې دا دوه میاشتې وشوې، او هغه خلکو واغستل، زر توګه چاپ شو، لکه خلک یې په بیه باندې اخلي او فیډبیک هم راځي، او خلک یې خوښوي په دې سوشل میډیا دغه نه شعرونه دغه کوي، ور کوي په ټیک ټاک باندې هم ور کوي، داسې سندرغاړو ته هم ورسېد، هغوی په کې هم ځینې کلامونه وویل که نه. نو ښه دی، فیډبیک ښه دی.
د خویونو په لحاظ، د تونو په لحاظ، ناستې پاستې په لحاظ تسکین صاحب څنګه سړی و؟
ډېر خوږ سړی و، او چې بس کې به ناستې و سره، نو بیا به دې پاسې دی نه، په ګنټو ګنټو به ورسره ناست شوې. ډېر خواږه خواږه ګپونه به لګول، په هر موضوع باندې به ګپ لګاو، او لکه دغه په کوم نو داسې ملنګي غوندې خویو، بس چې لکه پروتوکول او هغه سیزونه دا په کې بالکل نو، بس ملنګي طبیعت و. څوک به هم چې ورسره راغلل یا به محفل کې ناست و، نو دا ما چې وختي کوم د هوټل خبر وکړه چې هلته کې به موږ ناست پاسو، نو هلته کې به دې دغه مرکزه به بس ټول ګپ به د دنه راته و، بس ټولو به دنه تپوسونه کول، او د به مختلف موضوعاتو باندې ګپونه لګول که نه. نو خوږ سړی و، خلک به راتلل ورسره میلاوېدو دپاره، او ښه پرون تندي به میلاوېدو، ښه ګپونه به یې لګول. او لکه زه تاسو ته دغه یو خبره وکړم، دغه خاطرو کې ما لیکلي هم ده، لکه کله چې پینشن واغستو د هیډ ماسټر په توګه باندې چې ریټایر شو، پینشن یې واغسته، نو یاره ما او عزیز سره صلاح کوله، یاره داسې یو کار کوو چې دا یو ډوډۍ کومه میلمستیا، خو لکه داسې خلک راغواړم چې هغه چې د چانی میلمانه کړي، چرته په عمر کې به د چانی ویلې چې ته به زما میلمه یې. یعنی زمونږ د کلي دا کار والا خلک چې کوم دي، کنه د مزدور کار خلک دا دغه خلک چې وچا وداړو په ژوند کې وینا نه کړي نو دغه خلک مونږ لیس جوړ کو روزه وا او هغه تقریبا نه لس کسان مو د کلی او مازیګر غیراله دغه مونځونه وګړو تسکین صاحب دا غي د پاره بهترین ډوډا تیار کړي و او بهترین روزه ماته او ډیر زیات خوشاله او باغ راز باندې پجامو کې نه ځای نو دا لکه نو دغه احساسات او جذبات دغه سی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
زماد جوان کیسا بلاد خون کیسا پمانے رہے کیوں سم دخل زے کیوں سم نام تسکین لرما پویش کیا کن لرما سنو کری اشوا شاعری اشوا خی تماشے میں اوکے ٹول نشے میں اوکے یا پزان کانے میں اوکے خی یارانے میں اوکے عمر میں شپک پنزوس خو موڑ لانیم تروس خیال میں سو نور کالا بلکہ سلور کالا شپیتو کی زور بشم سقدر موڑ بشم سلکشان جوڑ بشم کخدے میں نور ساتی نور بسن کوم زیاتی خلق پا کل تلی ماد دزڑا من لی واد من دے کڑے لاڑ بشم زنیم گڑے پزڑ چاو دلے ستڑے شیر اولاد لرم زان بپیاد لرم کماز لاخو گرے زوانی ماں لاخو گرے زوانی ماں لاخو گرے زوانی ماں لاخو گرے زوانی ماں کماز 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 لاخو گرے زوانی ماں لاخو گرے زوانی ماں لاخو گرے زوانی ماں لاخو گرے زوانی ماں کماز 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 محبت نڈک جوندو حرارت نڈک ناست گلو منسکیم
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا کلام ځنګړنی څه دی تسکین صاحب؟ شاعری چې ده د هغوی جوت اړخونه کوم کوم دي تاسو په خیال؟
خټک صاحب د تسکین صاحب په شاعرۍ کې لکه زبه دا ومه چې ورایټی پکې ډیره ده. د ژوند په هر اړخ باندې نظر لر او ډیره قوي مشاهده یې وه او شاعرۍ ژبه ورکړې ده. بیا پکې دا کمال و چې تجربې به هم کولې لکه د دې کتاب په سر کې هم دې لیکلې ده زما ربه ګنه تاسو د وګوري دنیا سه عجیبه شان مجموعه ده د ازدادو خیر ځکه شو ښکاره چې بل طرف ته شر فسادو خندا ځکه شو سرګنده چې په بل اړخ فسادو ژوند خوخ کارېده ځکه چې تریخ مرګ خلکو ته یادو دا هر څه دلالت ستا په قدرت کړي زما ربه. یا داسې یو شپونکی نظم دې لکه په دې کې تاسو د مشاهدې د وګوري شتشن پټي نیر بایي خوا کې غر ولاړ دی مازیګرې په ختمېدو ماخام په سر ولاړ دی قبلې د ښکته په اسمان کې زیړین مر ولاړ دی ګونې تک زیړ ښکاري بې سم اوتر ولاړ دی زړه مې چونډه را لګوي چې څه لیکل په کار دي دغه په زړه پورې منظر راته ستایل په کار دي. په یو پټي کې جنکای لګیا ساګونه کوي ورسره خوا کې ماشومان لګیا پاندونه کوي چې زت کې وران چې نو بیا خپله کې جنګونه کوي هغه بابا ګورن ماسی ته آوازونه کوي. لکه تاسو دې ته وګورئ چې څومره ژوره مشاهده لري او داسې د ده په شاعرۍ کې د عشق واردات چې دي د مینې واردات هغه پکې هم شتون لري او زمونږ د په ټولنه کې چې کوم رنځونه دي هغه پکې هم چیړلي دي د تصوف رنګونه پکې هم شته دي. نو ویرایټي ده د تسکین صاحب په شاعرۍ کې ډېره زیاته ویرایټي ده.
د ژوند یې کړه ته ووایه چې تسکین صاحب کله وزېږېدو بیا څه کارونه کول د ژوند دپاره ځکه چې خلک چې ژوند تېرېږي خو خامخا یو کار روزګار کوي که نه د دوی کار روزګار څه وو چې زموږ د اورېدونکي هم خبر شي ته؟
تسکین صاحب چې وو نو د دوی د کورونا چې ده نو دا ډېره علمي او تعلیمي لحاظ سره ډېره درانه او ډېره خوږه کورونا ده. د مانیرای کلي د دوی پلار چې وو نو هغه د های سکول هیډ ماسټر وو. دا یو مشر ورور چې وو نو دی هم په سکول کې استاد او بل د دنه چې کوم کشر ورور وو د هغه انور شاه نوم دی نو هغه د دوی د هغه جی ایم دی توربیلا ډیم انجینیر دی ډېر غټ پوسټ باندې کار کوي. او تسکین صاحب چې وو نو دی هم بنیادی طور استاد او بیا په اخیره کې د میډل سکول هیډ ماسټر وو. خو دا وه چې تسکین صاحب بچی نه وو واده نه و کړی ژوند دی بس داسې په دغه کې بې ترتیبۍ کې تیر شو نو واده یې نه و کړی. هغه خپل نظم کوم وایي که نه چې واده مې نه دی کړی ولاړ به شم ځینې نګړی نو روزگار بس دغه و چې دا هیډ ماسټر او ټیچنګ وکړو او بهترین استاد هغه شاګردان اوس هم چې کله موږ سره ملاو شوي دي نو د دې ډېر زیات صفت کړی دی وایي چې دا ډېر بهترین او ډېر ښه استاد پوهېده په انګریزی باندې په ریاضی باندې په اردو نو ډېر کمانډ و په خپلو مضامینو ډېر جینیس و ذهین و قابل و شاګردان یې ټول صفت کوي او ټول ول ډېر زیات مینه مور په ژوند به ولوم ډېره زیاته مینه ورکوله. چېرته به چې رالل ورسره موږ به ناست وو نو پته به لګېده چې دا ډېر زیات احترام به ولګوه.
له ځینو کتابونو خو هغوی په خپل ژوند چاپ کړي وو نو دا هغوی خپله علاقه لرله د کتاب چاپېدو سره چې یاره کتاب مې چاپ شي او خلکو ته ورسي که نه دا تاسو پې چاپ کړي وو په ژوند هم؟
بالکل دا دغه یو کتاب په خپل ژوند باندې چاپ کړو چې خو خوش سارا وی کنه، دا په 2011 کې چاپ شو خو خوش سارا وی کنه. د خو به ډیر د شعرونو محفوظ کړو، دا دغه باندې کې دا وختي ما تاسو ته کیسه وکړه چې ما ول بیا یو ډایری ور کړو، ما دې کې دا لیکانو بیا سې لیکلو، بیا دا سید عادل دغه ملګرو غي ټولنه واغي وی جدا چاپ کو، نو هغه سره بس په شریکه باندې بیا دغه کتاب چاپ کړو په 2011 کې.
د خپل شعرونو د ساتلو په اړه د تسکین صاحب رویه برتخور څنګه و؟ لکه محفوظ به ساتل کنه او رکدل به ته، لکه ځنه خلک داس په کاغذونو ولي کې هغه بیا په جامو کې وینځل شي یا چرته وغورځول شي، د دوی رویه څنګه و؟ خپل شعر ته څنګه و؟ خپل شاعری محفوظه ساتل کنه؟
بس د تسکین صاحب ژوند داسې په ترتیب نو که په ترتیب وي نو په دې سړی کې ډېر زیات سکل موجود و د تخلیق، خو بس هغه د ژوند هغه بې ترتیبای وي، خو دکسې دغه چې دنو لکه کوم ادبي ماحول چې به و نو تنقیدي اجلاسونو ته یا مشاعرو ته دې ته به هم نه تلو، چېرته به ډېر ملګرو به مجبوره کړه یا به موږ مجبوره کړه، نو یوې نیمې غونډې ته به لاړو که نه. او دا چې کوم زموږ روایت دي دا مشاعرو له تلل او چار چاپیره ملګري لکه دغلته اوس اسلام آباد کې تاسو غونډه کوئ ټلیفونو کې، نو بیا موږ روزو څخه چې زموږ ملګرتیا ده، دا یو کلچر هم جوړ دی، دغه شان موږ چې دلته غونډه کوو ملګري چار چاپیره نه راغواړو. نو خو تسکین صاحب بس دغه د دغه سیزونو نه دغه لرې و ډېر، او چې ته به ډېرو په ګرانه به ملګرو رضا کو چې ته مشاعرې نیمې لبه لاړو، خو دغه شان رویه دی د خپلو شعرونو لیکلو کې هم چې باقاعده یو یو سیز ولیکي او هغه محفوظ کړي، نو دغه سیزونه هم ګډوډو. خو دا خو چې دا یو ډایري بیا موږ دغه کړی و، نو دا کلامونه به بیا پکې ولیکل، خو بیا هم ته نه ډېر سیزونه پاتې وو چې ته په کاغذ به لیکلي وو، بیا به یا مشاعره کې وو یا به دا کوم د یوټیوبران براله هغوی به ورسره ویډیوګان وکړو هغې کې به واورول. نو بیا په دې کتاب کې لکه ډېر څه سیزونه موږ د ویډیوګانو دغه نوم راغستی دي، نو دغسې ژوند دی. او بس خو زه دا شکر دی چې دا شاعري محفوظ شو د را روانو نسلونو لپاره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مسکلی ستا پلپا کی وبدی ورغوري سړے پکی ډوبېږي سی ورغوري سړے پکی ډوبېږي دا په سترګو کې د کم دریا بوسيږي
سندره تاسو اوریده اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکه ته دوام ورکو
خپل ځان بارکه هم راته وای کنه تاسو هم لیکوال او شاعر
د ادب مطلب درجه په ژوندل شوې نوم یې
تاسو کله پیدا شوې په کم کال کې او څه کوي ژوند د کار لپاره
مننه ګران راشد خټک صاحب او ډیر زیاته مننه زه خو بس په 1900 کې په مانیرای کلی کې زیږیدلم او زه خپل هم د درس او تدریس سره وابسته یم په موجوده وخت کې زه هم لګې د تسکین سره په میډل سکول کې هډ ماسټر په توګه کار کوم او بس وسره دغه ادبي یلې زلي روانې
بل څو کتابونه چاپ د شعر دی کده نثر دی نمونه سه دی او سس دی په کې او کله کله چاپ شوې دي
زما خو خټک صاحب زما دوه کتابونه د شاعرای چاپ دي یو په 2014 کې چاپ دی دا د کلچر محکمې چاپ کړو تو به دا غي نوم ما ته جانان وایا او بل دویم کتاب زما په 2023 کې 2023 په هغه کې چاپ دی یو ارمان دا غي نوم دی نو دا دوه کتابونه زما چاپ
الف کړي کتابونه مسمره دي دغه د تسکین صاحب کلیات زمونږ سره دي کنه بل دا تاسو تلف کړي دي نه علاوه کوم کوم تلفات کړي دي
او د تسکین صاحب دی کتاب سره ما درې کتابونه تلف کړي دي دوه کتابونه د دینه مخکې 2012 کې چاپ شوی دي هغه دلته زمونږ د مزدور تنظیمونه دي پاکستان ورکرز فیډریشن نو دا غیر مشر چې دی هم زمونږ کلیوال د ما په خیال چې د ټول ملک صدر دی دا هغه وکړه کله مونږ په د مزدورانو په رز باندې په رومبنه مې دی باندې وکړه کله هغه پروګرام د وکونو مشاعره به مونږ کولې مشاعره ولا مونږ رنج کولې کنه په دغه رز باندې نو بیا به یو ورځ هغه وي چې را د مزدورانو باندې چې سوره شاعري شوې ده نو دا راغونډول غواړي نو بیا ملګرو ماته دغه را ګوجره دا تکول شي بس مونږ خو نور څوک دا ستړی نشي کولی نو هغې ته معامله وتړله او ګران کار و ډېر زیات بس هغه باندې چې شروع کړه ملګرو ته پیغامونه ولېږل د موبایل د لارې د فیسبوک او د هغه د لارې نو خو د هغې نه دوه کتابونه جوړ شو یو تا ته سلام مزدوره او بل د تا ته انعام مزدوره دا دوه کتابونه د مزدورانو په حواله چې څومره شاعري شو دا خو نه شو ویلی چې هغه کې به ټول شامل شوي وي خو مونږ خپل کوشش کړی دی څوم د کتابونو نه څه د ملګرو رالېږلي دي نو دغه دوه کتابونه د مزدورانو په حواله باندې چاپ شوي دي او د دې نه علاوه خټک صاحب ما لکه افسانې هم لیکلي دي اوس زه کوشش کوم هغه مې کمپوز لور ورکړی دی نو تکلونه مې هم لیکلی دي خاکې مې هم لیکلی دي نو دې بس زما اراده دار چې دغه د نثر دا کتابونه چاپ کړو نو کار میں پہ شروع کر دے رہا ہوں میں زان زان لا کتاب شی نو بس بیا چاپ کو کھے
دا من رے کہ ډیر زیات شاعران دی ډیر خخ شاعران دی تسکین منروال دی انور منروال دی عزیز منروال دی تصور منروال دی دا منروال تک چې دی دا پړم بزل چا د خپل نوم سره لیکل شروع کړل کوم شاعر دا زان سره لیکل شروع کړل
دل تک د دې تسکین سے دی تقریبا اسې د هموم را دی یا بت دے تسکین سے بت لگ مشری یا حمزولی بھی معراج مانے روال گنا نو دا وڑمبے چدن واغ خپلوم سر بدا لکھو معراج مانے روال بس داغے نا بس بیا دا سلسلہ روان شو چکم کشرا مشیر لکھے نا بس مانے روال بیزان سر لکھے اس منگ پسی شاتم بلا مانے روال نو تسکین سے بوم پر سر سر کے سب بل سو تاراج تخلص کارو تسکین تاراج نو بس بیا چدا سلسلہ روانہ شو نو غبی ہم دخلوں سرا مانے اوال کو کنی اڑم بے باغا تسکین تاراج لکھو
تا سو کما ادبی جرگا تنظیم لرے پلسی مکے او فعالیتو نہ کہی کنا
زمنگا خو سوابہ کے ڈیرے جرگی دی ڈیر تنظیمون دی ادبی خو فعال بابا کے درے سلور بھی جاگئی اس باقاعدہ اجلاسوں نہ کہی ہو کنا نو زمنگم یو جرگا وا کام کلم سوابہ داغی نمو او تقریباً نور لسوا در نوی سلور نوی کی دغا کی منگ راغلی ورتا او بیا زچ دنو داغے ستر سے قطر شما جنرل سیکٹری چی ہوتا ہوئی او نور الامین یوسفزے داغے صدرو نو منگا دا ٹیم چونو دا تقریباً یو شل پنزی وشکالا منگا دا تنظیمو چلاو بس بیا خو لک پاگئی کہ منگا ڈیر زیاد مشاعرے سیمینارونا او دا کتابونا مخکتنے او بلا پروگرامونا او کتابونا چاپ کول او دا غی مخکتنے کول او کنا ڈیر پشلگنو پسلگنو پروگرامونا غونڈ منگ کڑی دیو غٹ غٹ مشاعرے ام کڑی دیو نو بس اس اگا تنظیم کشران چلی او منگ دا سے زان لائیو دا وہ جی بڑھا گا زان لگا سے دا کڑے دے وطن کلم پنم باندے خو لگ منگ اس آگا پروگرامونا واغ غونڈے آگا تنقیدی غونڈے واغ مشاعرے اگر نشی کولے زکا جب سنگ کے نور مصروفی ہے تونہ و نور علی زلی دوم را دی جب اسا سغی تنسا نیگو داغا غونڈو تا پکار خدا دے تنکیدی غونڈو دیر داغا لری ارزخ لری پا داغا کی کم زوانان چرازی و کم مشرانو میچی شیرو لگی و آگا تنکید توڑان دیگی نو خامخا انسانی سب کمے کوتا ہے پکے ناگا ہم تنقیدی گونڈو کیا گا دغشی اللہ ریشی کیا نا نو زما پہ خیال سے ڈیر مہم ہی دی دا گونڈ پکار دی اس خدا دا واٹس ایپ دغم جوش بھی دی ٹولنے نو پاگی کیوں منگ بلا ٹولن کے لگا خپل فعالیت لگا کہوں یو منگا دا سے دا زلے چکم دا غدی زمانگا نزدی ملگری دی زمانگ کلی والم دی سب باہر ملکونو کی دی نو منگا دی واٹس ایپ پا دا غبا نوم یو لیکا بانی یو تنظیم جو کڑے تسکین دی بی مرتب دا غی نوم دی تام نو پاگے کیوں منگا لگا غونڈے کو تنکی دی غونڈے پاکے کو مشاعرے پاکے کو او نور حلی زلی چوی نو آگا پاگے ترہی مشاعرے پاکے کو نو بس دغه هلی زلی دی او چتر دی دا مرا و رسید
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدون کو اس وا دمکو او سندر اورو
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمر سره ملګری شئ منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشے منگ تر وصل 9000 زیادہ ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
کمالار چه زما بهر زهگی دوستا مینا لکه پرخا بهر لوری وری دلی دوستا مینا سب کمالار چه زما بهر زهگی دوستا مینا لکه پرخا بهر لوری وری دلی دستا مینا جستا دے دلوں نکم فمورس کلا تیری گی سمرا لویا خوش علی دا چرا غلی دستا مینا لگا پرخا پہر لوری ور دلی دستا مینا پوری جوندون دے نور میں سوکتی پا دنیا کے ماں خوٹو لو مر پزڑا باندلی کلی دستا مینا لگا پرخا پہر لوری وری دلی دستا مینا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا اوس وخت چې کوم ادب تخلیق کیږي کنه پښتو ادب یادوم په خاصه توګه شاعری نو دې ته په کم نظر ګوره معیار یې څنګه دی؟
دا کوم رسنۍ چې دی دا جدید نو په دې باندې شاعران ډېر ښکار شو ډېر شاعری کیږي او لکه چې کوم زمونږ په یوټیوب او په دې فیسبوکونو په ټیک ټاکونو کې چې کوم شاعران ته ډېر دغه شي واہ واہ واخلی پرنگ لکل کے یا پیخے کے شاعری کی گی ڈیرا خوش شاعری پہ کیوں کی گی معیار نہ پریوتی پہ کیوں کی گی لکتا سما چاہیے ٹرینڈ خبر ہوگا فیس بک باندھے لسات زوانان دی باغی کی یو شعر ہوئی غزل شروع گنو یو د یو شعر یو مصرع چې لس چپی نو بل اور بسی پنزل سی یا اور بسی بل شعر کې جن لومبای مصرع پنزل سی نو بل او وته چپی او دښت د نور اتنه و دوا وا کی کنه نو س کیسه د سیزون مو خراب کړه د دې دغه دا کوم فیم چې مشهورتیا دا موبایل او دا سیزونه پلاس کراتلل دا اداغه بنیادی وجه دار چې کتاب لوستنه نشته کتاب بیخی لکه سوګن ګوري زاکثر په دې مشاعرو کې د کشرانو ته مجرور دا سکار دی چې دا تاسو په فیسبوک باندې یو پوسټ ولولی یا یو غزل چا ولولی یا واورې نو دا ګوره مطالعه نه ده د مطالعه یو قسم بهی خو لکه مطالعه په کتاب کې ده کتاب به ګوري د کتاب نه بغیر په خیال کې په فکر کې او په تخلیق کې هغه جوروالی او هغه ډپت او هغه سیزونه نه راځي اوس که تاسو وګورئ نو هغه ورځ ما ستاسو خبرې هم اورېدې د ساجد ټکر سره چې لکه دا ور غر او دا سر چې یو ځای کې نو دا شاعري نه وه او یا چې کوم د صحافیانه رنګونه دي نو هغه زیات دغه را خواره دي لکه داسې نظمونه او داسې شعرونه چې هغه بس د صحافیانو کاري هغه ستاسو کاري خټک صاحب او هغه د شاعران کې او هیله من یو لکه دا یو چان لګېدلی دی چې د نن نه یو اته کاله مخکې کوم بدرنګي و نو هغه اوس داسې رو رو چانېږي هغه ختمېږي نو زما په خیال خو لکه د سوشل میډیا او د دې سیزونو یو فایده دا هم ده چې دا زر زر چاڼۍ پخوا به دا ډېر په کلار چاڼۍ دل اوس داسې زر زر د چاڼ نه وځي او سیزونه ښه سیزونه پاتې کېږي که نه
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې په خاصه توګه فیسبوک او ټویټر د دوی څه اثرات دي په پښتو شاعرۍ باندې خلکو ته زیاته ورسوله ښه یې وکړل که نه غیر معیاري شاعري پرې خپرېږي او د خلکو هغه ذوق یې خراب کړو یا د شاعرۍ معیار یې راوغورځو تاسو څه نظر لرئ
خټک صاحب بالکل دا کوم جدید دغه راله سوشل میډیا په شکل کې فیسبوک او ټویټر او ټک ټاک او سنیپ چیټ او کنه دا سیزونه لکه دا خو داسې یو سیز دی چې دا ودرېدی نشي منګ یې ودرولی نشو په یو وخت کې ریډیو راغی نو په هغې باندې هم ډېرې خبرې بکېدې بیا ټیلیویژن راغی بیا وی سی آر راغی موبایل داسې اوس دا سوشل میډیا نو دا سیزونه دنیا خو بس په مخ کې بروانې او دا برازي او دې ته څوک لکه بند نشي تړلی فائدې هم وي خو په کار موږ دا دی چې موږ خپل ځوان کول که استادان دي که زموږ د جومات کې عالمان دي په دې سیزونو باندې خبره کوي تربیت ورکې مور او پلار له پکار دي تربیت وکړي خپل ماشومان او خپل ظلمو بچو نو تربیت پکار دي او پښتو ادب ته خو بس دا وایم چې لکه فائدې هم ورکړي دي او په یو شکل کې نقصان په دې شکل کې چې غیر معیاري سیزونه پې هم مخته راځي که نه او هغه چې څنګه وختي ما تاسو ته خبر وکړه چې دا یو چان دی نو دا غیر معیاري سیزونه بس داسې یو میاشت دوه کال زیات نه زیاتو چلیږي بس بیا ختم شي بیا یې څوک نوم هم نه اخلي فائدې بخنی هم کړي دي لکه د واټس اپ ګروپونه دي په هغې کې ډېر عالمان او پوهان او دغه پکې شتون لري ملګري پکې شتون لري او ورسره په ترس کې زلمي ومي نو په هغې کې ډېر زده کړې کېږي د واټس اپ ګروپونه چې دي په هغې کې ډېر زده کړې کېږي دغه شان په سوشل میډیا باندې زمنګ ډېر پوهه شاعرانه ودیبان لکه حنیف خلیل صاحب شو طیب الله خان صاحب شو او رحمت شاه سائل صاحب داسې نور پروفیسر اسیر منگل صاحب دي داسې ډېر په شلګونو په شمیره کې دي چې هغه په سوشل په فیسبوک باندې شتون لري او خپل کلامونه او خپل تخلیقات هغه شریکوي نو د هغې نه زده کړې هم کېږي او دغه شان دا د واټس اپ ګروپونه دي اوس په ټیک ټاک باندې هم لکه دا محاذونه خالي پرېښودل هم نه دي په کار په ټیک ټاک باندې هم زموږ ډېرو پوهانو او عالمانو دغه جوړ کړي دي مخپل ځانی ما جوړ کړی دی، ځکه چې دا میدانونه خالی پرې خودل نه دي پکار چې خلاوي نه دا خو بیا ځای ډکوي بیا غیر معیاري څیزونه مخې ته راځي، نو دا مورچې پرې خودل نه دي پکار. په دې باندې دا چې کوم ټک ټاک دی، کوم فیسبوک دی، که ټویټر دی، که سنیپ چیټ دی، دا د واټس اپ لارې دي، نو دا لارې خالی پرې خودل نه دي پکار. په دې کې پکار دا چې زمونږ دا سنجیده او باوقار ملګری په دې کې خپله حاضري کوي او دا ظلمو تربیت ورسره ورسره کوي.
په اوس وخت کې د پښتو نثر چې دی چې کم لیکل کیږي، دا د معیار او مقدار دواړو په لحاظ څنګه دی؟ ډیر لیکل کیږي که لږ لیکل کیږي؟ نور هم لیکل پکار دي که نه؟ کمول پکار دي او معیار یې څنګه دی؟
دا هم ډیره بنیادي او ډیره هم پوښتنه وکړه د پښتو ادب او د نثر په باره کې. په نثر کې خو کار کیږي خو کم کیږي، او دا غي بنیادی وجہ دا ده چې د کتابونو د چاپ کولو لارې چارې نه برابرېږي. لکه زه تاسو ته خپله خبره کوم، ما سره تقریبا افسانو د تکلونو د خاکو یو یو کتاب را جوړیږي، خو لکه دا چې دا د دې چاپ کول او کاغذ دې حد ته رسېدلې، او د دې پترس کې هغه رس دلته کې یو تقریب و په سوابای کې د دریو پی ایچ ڈی ډاکټرانو په اعزاز کې، هغوی ته پګړای په سرولې، ډاکټر فیصل فاران صاحب، ډاکټر نورالبصر بصر صاحب، ډاکټر پروفیسر زر محمد سنگر صاحب، دې درې واړو پی ایچ ڈی کړي دي او د هغوی په اعزاز کې تقریبونه. په هغې کې ما دا خبره وکړه چې یاره پکار داری چې دوی دومره خواري کړې ده، دومره څلور پنځه کاله دوی خواري کړې ده، تحقیق یې کړی دی، او پنځه سوه شپږ سوه اووه سوه صفې د غی لیکلي دي مقالې، نو د دې چاپ کول ډېر ضروري دي. او داسې په ټولو صوبه کې لکه چار چاپېره ډېرو ملګرو زه پېژنم، داسې ډېر دي پکې، او ډېر ښه ښه مقالې لیکلي دي، او ډېر خواري کړی ده، ډېر تحقیق یې کړی دی، خو هغه مقالې پرتې دي په المارو کې د یونیورسټو سره، نو نه خو دغه لیکوالانو سره د هغې چاره برابرېږي او نه یونیورسټۍ چاپ کوي. نو په کار داری دې دپاره سرکاری توګه باندې داسې بندوبست په کار ده چې کوم تحقیق کېږي نو چې هغه چاپ شي، لکه د هغې مقصد ده، مقصد به له پوره کېږي چې چاپ شي ولس ته ورسي، ولس یې وګوري. لکه زما به دا خواست دي چې د دې دپاره ترتیب برابرول په کار دي، او داسې ډېر ښې ښې مقالې دي چې هغه چاپ شي نو د پښتو د نثر د تشه به پې هم ډکه شي، او نور خو په ترس کې کارونه روان دي او ښه کارونه په کې مخې ته راځي، ملګري لګیا دي، مختلف قسم افسانې هم چاپ کیږي، ناولونه پکې عمر شي مخې ته، تکلونه تحقیقي دغه پکې مخې ته راځي، نو کار روان دی. خو بس خبره هم دغه ده چې ډېر کتابونه زمونږ لیکوالانو سره هغه بند پراته دي په المارو کې، او هغه د هغې د چاپ دپاره څه لاره چاره نه را برابرېږي. نو په کار دا دي چې شتمنو پښتنو نه او سرکار له چې د دې بندوبست وکړي.
اوس به راته بیا د تسکین صاحب یوه خوندوره خاطره ووایه چې زمونږ اوریدونکي چې دی هغه خوند ترې واخلي.
خاټک صاحب، تسکین صاحب دې الله پاک وبخښي، روح دې خاد وي، موږ به ډېر نیمګړی شوي یو، بس موږ به نه د کار خبرې واورېدې، او دا هغه ډېرې خبرې دي. لکه هغه به دا خبره کوله چې یاره دا پیسکورې چې دی نو دی ټوت پیسټ نه کوي او دی غاښونه یې تک سپین، او دا به هم چې یاره په دې دا کارغه چې دی نو د باندې چې ته بلډ پریشر رانغی، او په دې مرغو باندې بلډ پریشر او شوګر رانغی، داسې هغه یو نظم هم لیکلو چې دا د انسان ځان سره په خپله دا کړي دي، دا هر څه د بیماری او دا هغه ګندګۍ دا د پخپله پیدا کړي. دغه شان یو ورځ خبره کوله چې یاره دا کوم خلک دی دغه پورې ناسي دا ډاټسن دي که نه، دا خلک څه پکې درنه ناسي او بیا چې ځای نه وي نو بیا بار نښتي ورپورې، نو وې کچرې د پولیس والا د دې ډاټسن والا ډرایور په ځای دی دا چې کوم خلک نښتي دي د ډاټسن پورې دی له جرمانه ورکوله، نو بیا به څوک نن ختل. او داسې یو ورځ دی ټوپای ته تللي وو، د ده یو ملګرو هغه ورسره و، ټوپای په بازار کې دا موږ سره په صوابۍ کې یو لس دولس کیلومیټره کې یو بل کلی دی که نه، خوا کې دا تربیله ډیم دی، دا جی آی کې هم هلته ټوپای کې دی، غلام اسحاق خان انسټیټیوټ نو دغه د تلیو سره کار پسې نو بیا یو ملګری وسرال ته ملا شوې د خو شاکلو دی فلا کړه جره کباب خورو نو په هوټل کې ناز دی مو کباب وینا وکړه کباب یو خوړو بیا د چای وینا وکړه چای رااله په اخره کې چې هغه دغه د هوټل بیره دغه تراغه دی خواله چې لکه پیسې به اوس د دینه وصولې او لوخي به وړي کنه نو د تسکین صاحب دا دواړه ملګری چې نو د یو ملګری ویره دا خپل دا بلډینګ ودا چې سکل روشه خبزان له خیال بدل او دا بل ملګری هم دا څه خبره شروع کړه چې را دا بلډینګ خو پروسه کال دا نه ودا چې دا اوس جوړ شو دا غپ شروع نو تسکین صاحب دا څه کار وکړه چې دواړه د لاسونی ولې بلډینګ پری دی الک لا پیسې ورګی دی بیراله دواړه شومانو
ډیره مننه منروال صاحب موږ ته د وخت راکولو په مخه مخه دا خدای په امان
ډیره مننه ګران راشد خټک صاحب ستاسو هم ډیره زیاده مننه چې د زمونږ د استاد او ډیر ښه شاعر ارواخه تسکین مانیروال په اړه دا پروګرام را جوړ کړو زوم د دې جوګو غنلم چې د تسکین صاحب کتاب سو خبرې وکم او په تسکین صاحب خبرې وکم نو دا خپل خپل ګول ګول اوریدونکو سره مخامخ کړم نو ډیره مننه شاد اوسئ آباد اوسئ
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د انور منیروال مرکه تاسو اوریده اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړی د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
چمری دہا گو پسل گو میں کسم ਜਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਬਾਣ ਬਾੜ ਕੋ ਦਿਲੋ ਲੋਯੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਬਾ